د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار میر احمد سپی ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خپرونه کې به د کندز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د دریو بسونو د برمته شویو سپرلیو د برخلیک په اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همداراز وباورئ چې ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د حکومت لخوا د اوربند په ځواب کې اوربند وکړي. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو بل برخه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو له څرګندونو ښکاري چې په کندوز کې له برمته شوو شاوخوا سل کسانو څخه ډېر یې خوشي شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې او د سولې علي شورا له طالبانو غوښتي چې د اوربند په برخه کې دی د افغان حکومت وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب وایي. او د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو شمېر یو ویشت غړو نن لوړه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمه ایزو مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برمته کې پاتې یو ویشت کسان د طالبانو له برمتې خوشي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادې راډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار د درې بجو په شاوخوا کې د کندوز تخار په لویه لاره له درې بسونو څخه یو سلو دوه شپېته سپرلۍ کوزي کړي. د نوموړي په وینا پولیسو په سیمه کې د شپې پر مهال سمدستي عملیات وکړ. له دې ډلې یو سلو نهه څلوېښت کسان په هماغه لومړیو شیبو کې چې طالبانو یې د په وینا د انتقال وسنه درلود خوشی شول، خو یو ویش کسان له حمله وسلوالو سره برمته دي چې د خان آباد ولسوالۍ جنگل باشي سیمې ته انتقال کړي. ولسی مشرانو په منځګړیتوب هڅه کیږي چې دا کسان هم خوشی شي. نوموړي ویل ټول تختول شوي کسان ولسی خلک دي. بلخوا په سیمه کې یو شمېر چارواکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې له نیول شوو کسانو ډېرې خوشی شوي، خو دا چې څنګه او کله خوشی شوي په دې اړه د چارواکو خبرې خپلو کې زدونه قیس دي. طالبانو ازادۍ راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی دا کسان د تلاشۍ په هدف له موټرو کته کړي. ګڼ شمېر یې چې ولسی خلک وو خوشی شوي او یو کم شمېر چې د طالبانو په وینا له دوی سره پاتې دي دوی درې پښتنې ګروېګنې کوي او امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي پکې نه وي دوی به هم خوشی شي. د افغانستان د ملي اردو د شاین کلی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د بل سراغ ولسوالۍ څیرمه په هوایي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د سیمې یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د بل سراغ او ګرزیوان ترمنځ سیمه کې شوي دي او په وژل شوو وسلوالو کې د شمال لپاره د طالبانو نظامي مسؤول مولوي متی الله، همدارنګا د عمر باندې مشهور مولوی عبدالباقی، کومندان شیرزاد چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره یوځای شوی وو، او مولوی جابر چې مشهور په بلال وو د شاهین کلی اردو په وینا په دغه سلو وژل شو وسلوالو کې شامل دي. تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی. په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرون د طالبانو په وړاندې د درې میاشتنی مشروط اوربند د اعلان د ځواب لپاره افغان چارواکي نن د طالبانو ځواب ته په تمه دي. د افغانستان ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ته دي مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه دې اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د مشروط اوربند اقدام یو ښه اقدام دی. وسلوال طالبان باید د دې اقدام په وړاندې په ورته توګه مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه هم اوربند اعلان کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په مناسبت په ټول هیواد کې په تفریحي ځایونو او عبادت ځایونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر هیله بخونکي خبرې کړې. شاه محمود قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لاري د ستونزې پر حل ټینګار وکړ. نوموړي د لوړې له مراسمو وروسته وویل
افغانستان کې لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوې وزیر شاه محمود قریشی وایي زه غواړم افغانان ته ویم چې موږ د یو بل اړتیا یو، موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو، موږ نه یوازې د یو بل ستونزې درکړو بلکې د حل لارې هم ولټوو او دا کار د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې کولی شو. قریشی له هندوستان سره هم د خپل هیواد د اړیکو پرخه کولو ټینګار وکړ. کابل او نوې دلی دواړه پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې هومره مبارزه نه ده کړې لکه څومره چې په کار ده. دا پاکستان د نوی حکومت د کابینې یو وشغلون نن لوړه وکړه. تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوی انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په ټلویزیون وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي او درغلې به پای ته ورسوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې د کابینې شپاړس وزیرانو څخه لوړه واخیسته. عمران خان همدارنګه 15 سلاکاران هم په خپل کابینه کې ټاکلي شي. د هغوی د لوړې مراسم هم له نورو سره یو ځای ترسره شول. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر محمود قریشی وویل د بهرنۍ پالیسۍ په مخ کې له پرتو ستونزو خبر دی او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. او له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې، خو امریکایي چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی رسیدلی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه کې به واورئ چې د کندز تخار پر لوی لاره د برمته شوی او مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر چارواکي وایي چې ډیره برخه د مسافر خوشی شوي، خو ځینې نور وایي چې طالبانو یوازې کم شمیر خوشی کړي. ولسی جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز ته په اوربند ځواب ورکړي.
زموږ غوښتنه د طالبانو څخه هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دی قبول کړي، اوربند اعلان کړي،
د سولې علي شورا هم له طالبانو څخه د ورته اوربند غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولی دي. زمونږ خبریال همدراز د کابل نه خاص تتللی او له هغو خلکو سره یې خبرې کړي دي چې د اختر د قربانۍ لپاره مالونه اخلي.
والا ګتراشه په څو یې ورته خرڅه اصلي اخیری په څو ورته وایي لګ نرخ جوړ کا.
ما و ډیر زره په اخیری ورته ویل
و ډیر دا و دې زره نه اخلي
دا ولا غغم نه لکړه را ده.
د خبرونه په ورسته برخه کې د یو کلی زرغګونه درډوی ډرامې د بلې برخه اوریدل هم مهروي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د کندز تخار پر لویه لاره د دریو بسونو د تختول شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه را رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نږدې یو نیم سل کسان تر دې دمه خوشي شوي او د پاتې یویشتو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې هم روانې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د خوشي شویو مسافرو د شمیر په اړه نورې څرګندونې کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شیبال له کندز نه د ټلیفون په مستقیم ما اړیکه را سره دی. آریان صاحب، حقیقت څه دی؟ تاسو له چارواکو نه تازه څه نورې خبرې اوریدلې دي د دې مسافرو د برخلیک په اړه؟
مننه تکل سه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مې د کندز د امنیت امیر سفی الله محزون سره په دې اړه خبرې وکولې. نوموړي ویل چې نن سهار شاوخوا سلطنه مسافران د وسلوالو مخالفانو نوري تختول شي وو. نو مړی وای چې تر دا مهاله یو شمیر مسافران د وسلوالو طالبانو لخوا خوشی شوي دي. هغه وای چې 12 تنه مسافران له هم د وسلوالو طالبانو په اثرت کې دي. دوی وای چې هڅه روانه دي تر څو دغه 12 کسان هم د وسلوالو طالبانو له اثرت څخه آزاد کړي.
بله، او په مرکز کې د چارواکو لخوا خو فکر کوم چې نور ارقام ورکړل شوی دی آریان صاحب.
بله، د کورونا چارو وزارت هم په یو خبر شوی اعلان کې ویلي چې یو سلو نه څلوېښت کله مسافران چې د وسله والو طالبانو لخوا تښتول شوي وو هغه سهار آزاد شوي دي. د دغې خپرونې کې خبر پاڼې کې راغلي دي چې یوویشت تنه تښتول شوي مسافران لا هم د وسله والو طالبانو په کنټرول کې دي. دوی وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي تر څو دغه یوویشت تنه هم د وسله والو طالبانو له اثرات څخه آزاد کړي.
او آریان صاحب، هغه عامل چې وسلوالو طالبانو د دریو مسافرو د دریو بسونو مسافر راښکته کوي معلوم شوی په دې خاطر چې که مثلا مشکوک کسان وي یو دوه درې خو یو خبره، مګر یو نیم سل نه اضافه کسان د دریو بسونو، داسې څه معلومات شوي دي چې اصلي عامل به د دې څه و؟
قدرمن ټکل څه تاسو ته خو به معلوم ده چې ازادي راډیو په وار وار د کندوز تخار کندوز بغلان د ناملوی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي دي، ځکه چې همیشه په دغه لاره کې د کندوز تخار همدارنګه د کندوز بغلان په لویې لاره کې وخت نه وخت وسله وال طالبان راوځي او موټرونه تلاشي کوي د خپل اهداف پسې ګرځي. دوی زیاتره سیمه ییز خلک وایي چې وسله وال طالبان ډیری وخت سرک راوځي، موټرونه چې تلاشي کوي دوی د دولتي چارواکو پسې ګرځي او هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې وظیفې لري یا په بهرنیو موسسو کې وظیفې لري هغه کسان پسې ګرځي، هغه هم د راپور په اساس راوځي او بیرته کوم اهداف چې لري هغه له موټر څخه ښکته کوي له ځان سره دی.
او په نننۍ پیښه کې هم فکر کوي چې همدا مسله ده، یعنی دوی ته کوم خیر راپور رسیدلی وي چې مهم چارواکي په دې لاره تګ راتګ کوي عموما، یعنی فکر کوي چې دا به د راپور په اساس وي که به کومه سیاسي انګیزه یا نور عوامل لري، یا به دا وي چې مثلا د غلو ډلې هم دلته ویل کیږي چې په دې لارو کې راوځي، لکه څنګه چې مخکې ستاسو په راپورونو کې مونږ اورېدلي وو. یعنې د په ځانګړي ډول د دغو دریو بسونو له مسافرو سره دوی څه کار درلود؟
دلته یو شمیر د ولایتي شورا له غړو سره او مدني فعالانو سره چې مونږ خبرې وکولې، دوی ویل چې دغه د دغه مسافرونو تښتول چې دا اکثرا سیاسي انګیزه لري. دوی وایي چې د اختر ته شپې ورځې دي او اختر ته مې یو شپه پته ده کېدای شي چې یو شمېر دولتي کارکوونکي یا د امنیتي ارګانونو سرتیري به په دې موټرو کې سپارو یا به تلل رخصتوي په مخ کېدای شي. وایي د راپورونو په اساس دوی ته یا دقیق راپور یا غلط راپور ورکړل شوی، دوی به حتماً په دغه اساس سړک ته راوتي چې په دغه موټرو کې که دولتي کسان وي کوزي کې له ځانو سره بوځي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دریو بسونو د تښتول شویو مسافرو د نامعلوم برخلیک په اړه جزئیات راکول. دا مسافر ویل کیږي چې سهار وختي د کندوز تخار پر لویه لاره له دریو بسونو څخه ښکته شوي دي او یو شمېر یې د چارواکو په وینا یو زیات شمېر یې تر اوسه پورې خوشي شوي، خو یو کم شمېر تر اوسه پورې هم د دغو وسلوالو په ولکه کې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې کسانو د ژغورنې او خلاصون لپاره هڅې دوام لري او هڅه کیږي چې د سپینګیرو قومي مشرانو له لارې د دې کسانو دا کسان پرته له دې چې متضرر شي او ضرر وویني راخوشي شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمګر غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورځو نور موضوعاتو ته ولسی جرګه له طالبانو غواړي چې د حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او غاړه ورته کیږدي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ او ویستای. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه د طالبانو څخه هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دی قبول کی اوربند اعلان کی ترسو مون وشو کولای حکومت او زمون ملت وشو کولای چې زمينه برابر شي ترسو مون سولې تلاره پیدا کو او د ستوري مذاکرات او ته مون یو بسره کینو او تاسو څه کولای په افغانستان کې د دوامدار امن
راشي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنۍ اوربان اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربان لمخې لنن یعنی دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د اقرب د میاشتې 9 بوي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربان پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تیر اوربان چې د کمکی اختر په ورځ شپو کې وسو نړیوال ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو تود هرکلای وکړ، نو له همدې عمله یو ځل بیا اوربان کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربان له اعلانه هرکلای کړی. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربان به د طالبانو لخوا هم د اوربان په صورت کې وي او ترڅنګ به افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربان په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي مشروط اوربان ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربان مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري، نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفایي وایي که طالبان اوربان نه کوي نو خپلواک نه دي او په خبره بیا مسولیت هغه هیوادو ته راجی کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
لبل خو د سولې علي شورا وایي چې د دوی د څیړنو له مخې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې طالبان به په لنډ وخت کې د افغان ولس غږ ته هرکلی ووایي او د سولې خبرو ته به چمتو شي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې ښایي وسلوال طالبان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د درې میاشتنی مشروط اوربان تر اعلان وروسته اوس د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د دې شورا ویان سید حسن طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا تماسونه زیات شوي دي او دا هیله شته چې دغه ډله په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته چمتووالی وخی.
مهم دا چې مونږ ته معلومات چې موثق منابع نه راغلی ده او هغوی داسې وایي چې لیوالتیا یې به حد ډېر شوې ده په مختلف سطح د رهبرۍ د افغان وسلوالو طالبانو او مونږ هیله من یو چې هغوی ژر تر ژره د افغانستان معزز هیوادوالو ږغ ته احترام وکړي او اعلان آمادګي وکړي تر څو مذاکرات پیل شي.
خغل طاهری وایي د افغانانو په مالکیت او مشۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې پر ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربان په اړه سند ویل شوی خو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی ده. خو د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې طالبان به د تیر اختر په څیر دا ځل هم د اوربان غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، ځکه د دوی په خبره اوربان د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا وایي چې طالبان ښایي د نوي حکومت تر راتلو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
کله دا دی چې طالبان په اواخرو کې دا فکر کوي چې آیا د افغان دولت یا د وحدت ملي حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، نو په دا شپږ میاشتې کې که چیرې دوی د وحدت ملي حکومت سره مذاکرات کوي بیا نوی نظام راځي، نوی حکومت راځي، آیا دا مذاکرات به ومني او یا دا په شپږ میاشتې کې ممکنه ده؟ نو زه فکر کوم طالبان هم تر انتخاباتو پورې شاید منتظره پاتې شي چې انتخاباتو نتایج معلوم شي بیا دوی خپل مذاکرات د افغان دولت سره وکړي.
خغلی اعظمي وایي مذاکرات باید څو اړخیز وي او باید پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبان د مذاکره کوونکي په توګه شامل وي او یو بل بې پرې هیواد لکه چین د زامن په توګه موجود وي چې د ټولو خواوو د ژمنو عملي کېدو ته زمینه مساعده کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
لبل خو د لوی پکتیا د قومونو د امنیون شورا د دولت لخوا د اعلان شوی اوربند ستاینه کړي او له دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې دوی هم د اوربند په اعلانولو سره د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دې شورا غړو نن په ګردیز کې په یوه غونډه کې څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای د غونډې ته ورغلی و.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو نن یک شنبه په ګردیز کې غونډه وکړه. د دولت لولوري د اعلان شوی اوربند اقدام یې وستایه او د دولت لوسلوال مخالفینو او په ځانګړي ډول یې پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
موږ هم د پکتیا قومونه اسلامي امارت نه د غوښتنه لرو چې د مذاکرات لپاره اوربند وسی. اوربند کې خبرې مکیږي نو چې اوربند وشي بیا د خبرو لپاره زمينه برابرېږي.
د پکتیا قومونه سره ټول سوي دي د موږ ټول د الله د رضا لپاره او د دې دواړو طرف پته موږ دا سوال وزر کو چې دا اوربند وکي دا نه چې د دروي ورځ لپاره وکي دا ایمې دی وکي.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړي د وچانیازي ازادي رډو ته ویل چې د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو د وسلوال مخالفینو له یو شمیر سیمه ییز چارواکو سره لیدلی او هغوی هم سولې ته لیوال دي او تمه کیږي چې د اوربند په اعلانولو سره به بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل شي.
هغه د خبرو طرفدار دي، هغه د جرګو طرفدار دي، هغه د سولې طرفدار دي، خو مګر یو څه شرایط بلري. خدا دا شرایط به بیا د میز په سرو باندې بحث کېدلی شي اوس لیدل نه کیږي. نو ښه خبره ده چې جرګې ته ټول کینی.
افغان دولت او وسلوال طالبانو په تیر اختر کې پر لن محل اوربند هوکړه کړې و چې له عملی ولسونو د اختر ورځې په سولې زفزا کې تیر کړي ولسی لري چې په دې اختر کې به هم دولت له خوا د اعلان شوی درې میاشتنی اوربند ته د دولت وسلوال مخالفین مثبت ځواب وایي او لسته به د سولې اختر د منځنو زمينه مساعده کړي. خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اصیل زاده، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د شپو ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا وزارت وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او د عبادتونو له ساحو په سم ډول ساتنه وشي. له بلې خوا عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو د منځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان
د وای د لوی اختر د ورځې په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د نن سهار راهیسې زموږ احضارات پیل شوي دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي. حتی موږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دور کړی تر څو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لټولو خلکو غوښتل چې د اختر په ورځو کې د خامنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د خغری دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شانتي رکړي په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویلي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوي وکړي. خغری دانش ویل که هر پلورونکی د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سخت قانوني سزا سره به مخ شي. د لکورنیو هم وغوښتل چې ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نږدي چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدل کړي. په ورته وخت کې عام خلک هم د خلکو د خام نیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلاموي.
محمد ناصر ټول خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په کلک تدابیر ونیسي تر هغو تر څو پورې د موږ وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیل یم. خو دوی وایي چې تدابیر نیسو خو چاره لاره ګوري یو تلاشي کوي پنځه تیزي که پنځه تلاشي کړه شل روانې همدغسې خپل سر باندې روانې دي. همدا وجه ده چار وخت چاودنې کېږي وژنې کېږي بې ګناه خلک دي وینې تویږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې په تیر کوچني اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دا شان پیښو لامل د پولیسو غیر مسلکیتوب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیکل سلیمان خیل وایي امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان تر څنګ د پلان د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسې په یو راپور کې باوري چې د کندهار باغلرون کې وای د سړوخونو په مرسته سږ کال د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی.
په تیر وختو کې کومزمج د پاکستان بارډر د یو ورځ د لپاره بند شو دلته به ملیونونه افغاني تاوان زمشت تجارتان تر رسیدي وس کې بارډر یو میاشت بند سي هغه وس پر موږ باندې فرق نه کوي.
نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن چې د عرفه ورځ ده، په افغانستان کې خلک د لوی اختر د منځلو او د مالونو د اخیستو په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانۍ د مال په لټه کې دي او نور بیا له خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي. د امنیت او سولې لپاره د دوی هیله یوه ده، خو د نرخونو په اړه بېلابېلې نظریې لري. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه د یو راپورتاج د چمتو کولو لپاره د کابل ښار د څارویو د خرڅلاو بازار ته تللی.
اسلامی نړۍ کې نن د عرفه ورځ نمانځل کیږي او د سر مسلمانان هڅه کوي چې د قربانۍ لپاره یو مناسب څاروی هم چې سبا یې ممکن حلالوي او پیری. دلته په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې هم د دغه ورځې او د قربانۍ لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. دمګړی زه د کابل د مالونو د خرڅولو په یو تمځای کې هم چې دلته پیرودونکي راځي، پلورونکي په ګڼ شمیر باندې شته. هر ډول لوی او کوچنی څاروی دلته لیدل کیږي. ایسب څنګه په کوم معیار باندې غواړي دا څاروی راونیسي؟
ولا معیار خدای ته څنګه شرعي معیار باید برابر وي.
شاید ستا اراده هم دا وي چې نن یاتمن واخلې. ګرځیدلې نرخونه څنګه دي؟ او
ګرځیدلې اخلم یاتمی اخلم نو دا نرخونه قیمت څه وي؟ دي قیمت دي د ورځې کې ډیر قیمت وي. دا د اختر بعد بیا ډیر ارزان یم. دا اختر
دا څاروی چې ماته مناسب ښکاری تقریبا پوڅوي درته ویلې.
دا غي اتنیم درې ویلې ده.
نو ستا اراده په څو د چپسوي وخلې؟
ما اراده دا ده چې د مناسب رسل قیمت مو کې
راځه. خدای پاکه دا ولا دا وروه
اما غالي سي ونی مې بو لا کې اور په هم زیات درکم.
ولې سودام په څه خراب شو سړی لاړو درنه؟
منګه ساکه مناسب به ورته خو د لپخې باندې د قیناتونس
د څو وای تاسو ویلی
ما ورته ونیم زرا خر ویل او د شپګ نیم زرا وای
کلم
خایسته رنگونه دی ورکړی دی
دا رنگونه خو دی لپاره چې خایسته شي او ورته اختر ورځی دی خلک واخلي قربانی وکي.
زګر سم چې د لوی مالونو طرف ته هم ولاړ سم چې وې ملې په غوخي ځای کې دیږي. اجي صاحب دلته ولاړ دی دا په یو ټک څاروي دی او وای دی د اخلي
والا کتراش په څو اخ ورته خرڅي اصلي اخري په څور ته وای لګ نرخ جوړ کا
ما و ډیر زر په اخري ورته ویل
و ډیر دا و دې ستر نه اخلي
دا ولا غغم نه کړه را ته
ها نو ښکارې شي ډیر قیمت نه دی و ډیر زر په دا ټک مال زما په نظر خو به وزلي دا غریبی دا
غریبی دا زم کوشش کوم خو بچ پیدا کول نه ورته یو سر په پیدا کول ډیر وخت مشکل دی
اوس خدای نه اوري خو خدای نه اخلي
دی اخلم دی اخلم به ګور
شو دی اخلي
دی اخلم
اصلا خدا دا که نرخ ډیرم ټیټوي بیا غچ ما لخلی هغه وای چې دا لګ نورم ټیټ شو وای زکه څوک غواړي ډیر پیسې پورګي ای سپ تا خو میله بیا کړی دا رختیا به وای نرخونه څنګه دی او ستارت اپ سره بسی بیا
منه نور خوشاله وسیږي نن بس بازار ته ګورو نرخ ډیر وچت ته تاسو چې قربانی کوو مجبور دی چې وای خلکو په جګو پیسو باندې بنان قیمتي زیات
او استلاد وای اسمان سره خبرې کوم
نو من جګ خبرې کوم بالکل جګ دی زکه څوک نشه شاید عقل د نرخونه کنټرول کی دې پښتانه ستانه شاروالیستا نو څور نرخ ورکی خالی
ته تری خوشاله نه دي نرخونه
بالکل نه ورو
نور سره خبرې کوم مهرباني السلام علیکم کاکا سره مشه حتمن دي نرخونه به کړی دي څنګه دې ملکه
والا فعلا نرخ بلند است نرخ بلند جګ دی
اجی صاحب مالونه خرڅه وي قیمته خرڅه
ولا اجی صاحب ندی قیمته سکل ډیر ارزانه دی بس نرخونه ډیر خدي ګوره دی
ارزانه دی
9000 روپے شای په 1000 روپے مرګه
ولا ارزانه دی لدی چې ډیر راغلی دی کوچ
ډیرم راغلی دی
وش 1000
روپے برکت نو دعا وکړو چې خلکو قربانی قبول شي او ترڅنګ هغه چې خلک وړاندیز لري چې د مالونو نرخونه باید کنټرول شي په افغانستان کې آزاد بازار دی او تر ډیره باندې پدو باندې نظارت نه کیږي او مداخله نه کیږي نو تر نور ځن کو ستاسو ټول طاعت عبادت قربانی دی قبول وي او دعا وي مو منزورې
سمو کراګل ازادي رادیو اوریدل کابل د ازادي رادیو د خبريال راپورتاج مو اوریدل ل دې سره د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ خودشه به اجمل ان تغوښې چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغان حکومت او طالبانو سرچینی وایي له هغه کسانو له ډلې چې نن سهار وختي د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د بسونو څخه د طالبانو لخوا کته شوي او برمته شوي و غنی خوشی شوي دي خو لا هم په کم شمیر کسان د طالبانو سره په برمته کې دي د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د قومي مشرانو له لارې هڅه کوي چې پاتې کسان هم د وسلوالو طالبانو له برمته خوشی شي د افغانستان د شاهین کلی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت بل سراغ ولسوالۍ ته نږدې د بل سراغ او ګرزیوان ولسوالۍ ترمن سیمه کې په هوایي عملیاتو کې سلطنه وسلوال طالبان وژل شوې دي چې پکې د طالبانو مهم کمانډانان هم شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر شاه محمود قریشی ویل دي افغانان او پاکستانیان یو بل ته اړتیا لري او موږ باید له یو بل سره پاملاتړ او د یو بل د ستونزو په درک همکاري وکړو بل خو د پاکستان د نوی حکومت د کابینې یو وشغړو نن لوړه وکړه تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوی انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په ټلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي درغلې به پای ته ورسوي او عامه شتمنۍ به بیرته پر ځای کړي لان خریص خری پټونه وای چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوسټ کې ډزې شوې خو امریکایي چارواکي وایي څوک پکې ژوبل شوی نه دی
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو ازادي رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې د اونۍ خبري کې د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي قدر من اوریدونکو اوس هم اقتصاد او بخښي سپورتي خبرونه واوري چې وصل چمتو کړي
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د خپلواکۍ د نه نوي میکریز په مناسبت د فلسطین او افغانستان د فوټبال ملي ډلو ترمنځ دوستانه لوبه مساوي پای ته ورسیده د غلوبه تیر شپه په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د زورګونو نندرچانو په شور او ولولو سره تر سره شو که سهم دور لوبډلو د یو بل په ګولونو ډېر بریدونه وکړل خو د لوبې تر پایه د ګول په وهلو بریالي نه شول له دې وړاندې د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې په 2010 کال کې نړیوال جام چلو ته د لرموندنې په سیالیو کې 2 ځله مخامخ شوې وې او دا شنیوزل د آسیا په چیلنج کپ چلو کې چې په 3 وړو سیالیو کې فلسطیني لوبډلې بریا خپله کړې وه فلسطین د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې هم له افغانستان نه وړاندې ده دغه هیواد د فیفا په درجه بندۍ کې 9 او افغانستان بیا 155 نمبر کې ده ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو سیالیو لړۍ نن ماښام 9 بجې د ایرلند په کوربه توپ پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دغه سیالیو ته پوره چمتواله لري او د ایرلند په وړاندې به ښې لوبې وکړي د نوموړي د معلوماتو له مخې نبی ساحل راشد خان او مجیب زدران چې د انګلستان په شلوریزو سیالیو ویټالیټي بلاست کې په لوبو بوختول له ملي لوبډلې سره یوځای شوي دي افغانستان او ایرلند له دې وړاندې لس شلوریزې لوبې کړې چې په وو کې افغانستان او په دریو کې ایرلند بریا خپله کړې ده په دغه سفر کې به افغانستان د ایرلند سره د 3 شلوریزو سیالیو سربیره 3 50 ورځو لوبې هم وکړي او د پای خبر دا چې د سنسناټي اوپن ټینس سیالیو په لړ کې نوواک جوکوویچ او راجر فیډر د دغه سیالیو پایلوبې ته وتل د سربیایي جوکوویچ او سویزرلندی فیډر ترمنځ پایلوبه نن دوشنبه کیږي. په نیمه پایلوبه کې جوکوویچ خپل کروشیایي سیال میرنچل ته شپږ څلور درې شپږ او شپږ درې ماتې ورکړه. په دوهمه نیمه پایلوبه کې بیا راجر فیډر ډیوډ ګوفن ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. فیډر په لومړي سیټ کې و شپږ مخکې والی ترلاسه کړ، خو په دوهم سیټ کې ګوفن زخمی شو او له لوبې بهر شو.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ری ورزو نورو مطالبه او راپورونه ته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل افغان حجیان به په سعودي عربستان کې له بشپړو امکاناتو برخمن دي. د دې وزارت د اطلاعاتو د برخې مسؤل د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سکل افغانستان دیرش زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی وو او لازمې اسانتیاوې ورته په پام کې نیول شوې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون یو غړی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې وي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په سعودي عربستان کې د حج د فریضې د ادا کولو د مراسمو په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سږ کال افغان حاجیانو ته ډېر ښه امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو د برخې مسؤول اسحاق عرب د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په خپل وخت د پروازونو ترسره کېدل، د موقعیت له پلوه د مناسبو ځایونو ټاکل، ښاري ترانسپورت، حاجیانو ته د مناسبو خوړو په پام کې نیول او تر څنګ یې ګڼې نورې اسانتیاوی په پام کې نیول شوې دي. نوموړي د حاجیانو د راستنیدنې په برخه کې وویل چې په دې برخه کې هم هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او له محل ویش سره سم به حاجیان بیرته هیواد ته ستنه شي.
کوم محل ویش چې د حاجیانو د انتقال ورکوونکي شرکت له لوري موږ سره شریک شوی دی، د پروازونو په برخه کې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده او له ځنډ پرته ټول دیر زره حاجیان سعودي عربستان ته انتقال شوي دي او د همدې محل ویش په اساس به د حاجیانو د بیرته راستنېدو پروسه هم ترسره شي. کوم حاجیان چې په لومړي پرواز کې سعودي عربستان ته تللي بیرته به په لومړي پرواز کې هیواد ته راستانه شي.
تبدا سال کې د چپتیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیک تر لیک کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورت او خوړو نشټوالی، د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې وې چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حجانو شکایت کاوه. خو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال ټولې حوالې شوې دي. سکل افغانستان دیرش زرو حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی. د دوی په وینا د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړي چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفوره نیازی وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. زه دا منم چې حاجیانو ته امکانات ډېر شوي او رسیدګي کېږي، خو بیا هم سل په سلو کې نشو ویلی چې دغه وزارت به ټولې ستونزې هوارې کړي. زموږ ټینګار دا دی چې د حج او اوقاف وزارت افغان حاجیانو ته د لازمو امکاناتو په برابرولو کې کوټلي ګامونه واخلي. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج او اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته راستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. خو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې سږ کال به حاجیان له بشپړو امکاناتو برخمن وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې افغان حاجیانو ښه امکانات درلودل او همداراز دوی وایي چې د حاجیانو د راستنېدو چارې به هم له اختر وروسته په اسانۍ سره ترسره شي. د کابل پوهنتون په لیلیا کې یو شمیر محصلان وایي چې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله خپلو کورنیو سره د اختر له لمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیا کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي دي چې د محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړي پروګرامونه ونیسي او پاملرنه ورته وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د محصلانو ته به خاص پام وړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ راتګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیا کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتي، اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنې لامل د څو کال اختر په لیلیا کې تیروي چې په خبرې د حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکی دی. د وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیا کې پاتې کیږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي، ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر منځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیا کې تیروي. دی وایي د نامنې ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نامنې په خاطر دومره لږ نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم د ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیا کې تیروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپلې هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ور باندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باټه کې خاصه توجه وکړي. ادي اقل کنور سنیمي یو کیکو کلچر مهیا کیو.
د ایوازي د کابل په هنتون محصلین نه دي چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وخت کې محصلین د وای د اختر ورځو کې چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخی برنامه نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلین ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خغل امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلین ته ډیره وخت بلابل ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې د محصلین د اختر په ورځو کې مینی او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین ربانی د تعلیم او تربیه پوهنتون دروازه پوهنی پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنۍ لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په جنو کنسرتونو کې، په جنو محفلونو کې، په جنو خبرونو کې دعوت کی دوی را وغواړي او دوی سره د دوی د زړه خاله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي، نو باید د لیلی پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي ترڅو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والی خلاص شي او له بلې خوا د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
د کابل په هنتون د لیلیې د یو شمیر محصلینو د ویناو په اړه ځانګړی راپور مو اوریده چې دوی وایي د نامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله خپلو کلیو کورونو ته نشي تلای او د اختر ورځې له کورنیو لرې په مسافرۍ کې تیروي. قدرمنو اوریدونکو، دا او د اختر لپاره ځانګړي نور راپورونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ. د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شئ. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
لشکرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان وای چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکم
پروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو بل برخه خبريږي خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور د کندهار بغلرون کې او کروندګر وایي سکالې د سړوخونو په مرسته د انګورو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی د کندهار د تازه میوه سوداګر هم وایي چې تیر کال همدا وخت په انګورو کې میلیونونه افغانۍ زیان کړای وو
هر کال د کندهار باغلرون کې او د تازه میوه سوداګر له دې عمله په تازه میوه کې زیانونه کوي چې سړی خونی نوي او ټوله تازه میوه په یو وخت کې نسی صادرېدلی خو سږ کال یو شمیر سوداګرو په خپل شخصي لګښت داسې سړی خونی جوړې کړي چې هر ډول تازه میوه پکې تر درو میاشتو ساتل کیږي ملي سوداګرو هاري وسید احمد او محمد آصف ازادي رادیو ته وویل چې پر دې سړو خونو یې 2 میلیون ډالر لګولي خو د میلیونونو ډالر په ارزښت یې د زیانونو مخه نیولې
په تیر وختو کې کبزمج د پاکستان بارډر د یو ورځ د پاره بند شو دلته به میلیونونه افغاني تاوانز مشتجاران تر رسیدي اوس که بارډر یو ورځ بند سي او که یو میاشت بند سي هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي ټول شام په چالو کې دي او د درو میاشت د پاره د انګور ک په دغه د موټر په چال کې باري او ک دلیل ته لاندې په شتور کې براتی در درې میاشت پر وځ دلته امکانات ست چې د انګور مش دلی وسه
فیل حال مروس پاکستان ته او هند ته مثال په ډیر آرام سره ساجرات کو موږ مالونه چې د باغو سره سي مثال دلته موږ یې خو او چې یخ سي مثال بیا د روس موږ ساجرو نو موږ د خپل مال سره مطمئن تقریبا یو واټ اوري هجه کل موږ مال مقاومت لري
په این وخت کې د کندهار د تازه میوې د اتحادیه رئیس اجنانی غوای پاکستان په وار وار د سپین بولدک دروازه لکوم دلیل پراته په ورځو ورځو د میوه د صادرات پر مختللې بي دا جنانی هغه په وینا د سړو خونو په جوړېدو سره و سوداګر کوله چې خپل تازه میوه ان تر درو میاشتو پر وساتي
په خو باندې شتون نو او موټران کې خرابې ده له شپه او فټي ده له منه د کبه شو باندې کېدل به هغه موقع ته د نسو رسیدل اوس د دې کچيري لار باندې د پاکستان یا د کابل یا د ایران یا د بل خلار باندې دلته په دغه شتور کې موږ یې خواله ستر وخت پوښتنه لار کلاس یعنی صرف په سل کې د مفاد دغه زموږ استاد مې وسم دا ګورته رسیدلې دي
بل خو د کندهار د کرین رئیس حافظ الله سیدی د تازه میوه لپاره د سړو خونو جوړېدل د میوه د زیان په مخنیوي کې مهم پرمختګ بولی د سیدی په وینا کې سږ کال درې میاشتې هم لګاوندوی هیوادونو سره دروازې بندې سي نو تازه میوه په دې سړو خونو کې ساتل کیږي
تاسو شاید یاست چې تیر انتخاباتو کې د پاکستان بارډر درې څلور ورځې بند وو خو زموږ تجارانو شکایت نه دی کړی دوی مالونه دلته ډېر خوندي پراته وو ډېر مناسبه درجه حرارت کې پراته وو چې کله بارډر خلاص شو نو دوی خپل مالونه انتقال کړي یعنی زموږ د یو طرفه کم تجاران چې دی هغه مکمل د مثلا د ضایعاتو نه هغه کم دی چې په فکر او چې زمونږ مالونه به خرابيږي هغه نه داخله شوی دي نو د دې دا کار چې بالکل د سټایل ورل نه مونږه تقدیرو او دغه سي ان شاء الله امید دی چې زمونږ تجاران به دغه سي کارونه او نوښتونه به نورم راوستي
د کندهار سوداګر وای د سړو خونو د فعالیت ترڅنګ سشکال د کندهار د تازه میوه معیاري بستبندي ته هم توجه کړي تر دې مخکې ویل کېدل چې د معیاري بستبندۍ ستونزې په نړیوال بازار کې د کندهار د میوه پر شهرت ناسم اغیز کړي
د ازادي رادیو خبريال صادق رشتینی له کندهار راپور راکاو
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زرغ غونډ رامي خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران اوریدونکو خدیجه د یو غریب سړي خزه ده چې ملنګ نومي د دوی ژوند په سختۍ تیری ملنګ ډیره لګزمه کلري چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نه قرض کوي لبل پلاوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي دیشته مون ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار زمکه او جایدادونه سره ویشل، خو خپل واده شوی خور خدیجې ته د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکی، خو ورونو یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
زوی لویک سخت گرمی ده.
ملنگ خانه میلمانه منی؟
اوهو تی ملک سن. رازه رازه میلمه خود خدا دوست بی اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی.
ملنگ زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار بکم.
السلام علیکم. و علیکم السلام. ملک صاحب ستړی مشی، څنګه د لښتې په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه ده ترکاری دي؟
ښه ده بده نه ده، خود ول ویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پې کېږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي.
سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی، پوهېږي چې ته یې دوست او خېښ یې، په تېرو کړو پښېمانه یې او اوس په عذرو ننواتې ورته راغلی. هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړ، ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بې شکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟
ملنګه داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یو فیصله به وکړي. وادې بریدل
پلار جانه دام ستاقب.
خیر اوسې لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای، هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده، تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمرې ډېر دی مور جانې. ولسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې.
دا دی
بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بهر سر ته کښېنه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خدای نام خدای ښه رنگارنگ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششی خو به دې نه وي اخیستی؟
نه ما خو بخششی نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفیع کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ما ته هم راوښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو، ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسې، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوه او زما خون کی موری اجازه را کا چلا سونه د خپل کم دالوی برای دې ډیر ډیر مبارک وی درته
مبارک
شوندې وسی زما افسر لوري خدای دې کامیاب لره چې د وطن خدمت وکي او کامیاب افسر وبلل شي لوري
امين
سعیدا کپام دی وی نن شورا وی کار وکړه چې خلک دې سربند جوړول په یا د پوهاول
جمیل ته خوای کلیوالو اشر نه وای کړای د سربند جوړول آسان نه وو
ملنګیا چې ټول ګلاین کې شاباس وای دا وای دا نن په شو سره کار وکي ته وای ښا
یا رب سا ګل منم دې بلا دې در باندې ډاندش کار کې ډیر تکړه یې وای
سعید بای دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای دا ملګری ته مو پام دې چې په ټکټر کې خروار خروار دي ګراو یو
هو نو اخر دې چا من کرا دې چې موسا ګل تکړه وی ګره بیان تکړه وی کچنګ سعید
وایم ګل خبره دې وکړه بس موږ په کلی کې تا دوه دونه لرو یو خدای دا او دا بل موسا ګل عمر مشد گل
وای مامی تو خیر سڑی بلا دی ور کسی لو دعا گانو دی چار
موسا گلا تو پت مشا ما تا وکشا
کا وای تو وای خدای داد پاقل خدا داد در تا گوگیم تو وای کا
شو پت مشا دا سی وکا چې د زار غوند یو څو تا کرا تا کرا او بیا وړي ځوانان در سره را والا
د زام غوند تا کرا دا سی خو نشته خو خیر په خبره مې سر خلاص شو خو دې نو ویل چې د څه لپاره در شو ته وای ښه
چې له ما سره لاړ شه یو د غره له لمنې نه نور یې هم ښې غټې غټې تیږې په ټیکټار کې راوړو
نو تیږې خو دې ډېرې راوړې دي ته وای ښه
خدای دادا موسا ګل ښه وایي تیږې خو ډېرې دي که څنګه
او جامیلا داسې دا چې څو دې بدمشه دا غټې غټې تیږې به د بان په میخ کې ولګوو چې بان پوخ راشي او سیلاب یې وران نشي کړای
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي څو دې بدمشه او بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ
بس خدای دادا په عقل آباد له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چق در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه
خو نه وایم ښه څو دې بدمشهاله نو په توده کې به سړی نه راولئ
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ
افسر فیض محمد حاضر ده
زه افسر محمد کریم حاضر یم
افسر محمد کریم نور افسرانم ټول راغلی دي
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفه ته راغلی دي
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن اصول برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص ادا کو
سی په اخلاص باید کو
زړور او باهمت افسرانو تاسو ته و ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته انتظار وباسئ
سیب یو عرض لرم
مهرباني
عرض می دادې چې مخکې له مخکې په دې پوهیدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پولیسو امر خپل افسران او کارکونکو د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي دوی ټول په خطر ترتیب او نظم سره د خپل امنیتی دند لپاره ځانونه چمتو کړیو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتی قواو سره مرسته کوي کنه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.